سید سمی عباس قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به اوریدونکو ته مهمه مسلې دا وړاندې کوچوي. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ولسمشري د دوهم دور انتخاباتو د رایو د ارزونې د پایل هر کله کړي. په نړیوالو مسلو کې په اوکراین کې د وی ماليزیا الوتکې د لویدو په اړه ریپورتونه لرو، خو پایل خبرونه کوو. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ولسمشۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د ارزونې د فایل هر کله کړی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشۍ دوه کاندیدان نن له یو بل سره وګوري، او یو ماليزیا الوتکه له 215 سپرلوی سره د اوکراین په ختیځ کې ویشتل شوې او راپرسېدلې ده. بشپړ خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ولسمشۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د ارزونې د پایل هر کله کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې د همغږي ادارې یا یوناما په یوې خبر پاڼه کې ویلي، د همدې سازمان د انتخاباتي همکارۍ د ادارې مشر د پنځشنبې په ورځ د رایو د ارزونې په پروسه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لیستونه به د همدغه سازمان د سپارښتنې پر اساس او د نړیوالو معیارونو سره سم وارسول شي. ټاکل شوی د ولسمشۍ انتخاباتو دویم دور د رایو ارزول په درې اونیو کې پای ته ورسیږي او نتایج وروسته اعلان شي. بلخوا ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشۍ د څوکۍ دوه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله به نن په خپلو کې وګوري. د اصلاحاتو او همپالنې د ډلې ویان صدقه فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیا ارزونې د بهیر د پایل او د دواړو کاندیدانو د مصروفیتونو له کبله دوی ونتوانیدل د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یو بل سره وګوري.
دیدار رهبران دو تیم اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم که قرار بود پنجشنبه ساعت 11 بجا صورت بگیره، به دلیل مصروفیت های فراوانی که هر دو کاندید داشتن و ملاقات های پی هم و همچنین به دلیل آغاز تفتیش و بررسی آرا موکول شد و قرار است انشاءالله جمعه هر دو رهبر با هم دیدار کنند.
دا به په نږدې وونه کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ دوه هم لیدنوي. تر دې وړاندې عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی خپل مخکینه لیدنه سینو مهم او مثبت توافقاتو ته د رسیدو لپاره بللې وه. پاینه هلکې د افغانستان په ولسمشۍ معنی کې دغه هیواد اقتصادي راتلونکو روانو حالاتو په اړه وسنګړې غونډه جوړه شوې و. د ارګ څخه یو خبر پاڼه وایي چې تیر ماښام د ولسمشر کرزی په مشرۍ دغه غونډه وشو او په هغه کې دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله هم وربلل شي وو. دا خبر پانه پوینا په دې غونډه کې تر ډیره د افغانستان پر عمومي اقتصادي وضعیت، د ملي اوایدو پر خکېدو، د ګمرکي نظام پر قسمنتیا او د قاچاق په وړاندې پر مبارزې خبرې وشوې. په دا غونډه کې د غراس پریکړه وشوه چې په راتلونکو ورځو کې هم د افغانستان د خلکو لاستازو، مرسته کوونکو هیوادونو او هم د افغان پانګوالو او سوداګرو په ګډون ورته غونډې جوړ شي. یو ماليزیایي الوتکه له 215 سپرلوی سره د اوکراین په ختیځ کې وشتل شوې ده او رالویدلې. د پیښې ځای هغه سیمه ده چې د اوکراین حکومتي سرتیری او روسي پلوه بیلتون غوښتونکي سره پکې جنګیږي. د ماليزیا هوایي شرکت وایي دغه الوتکه له امستردام څخه د کوالالمپور په لور روانه وه چې د اوکراین په خاوره کې راولویده. د نورو هیوادونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سازمان دا پیښه یو غمیزه بللې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق پرون په نیویارک خبریالانو ته وویل
We've seen the reports that a Malaysian Airlines passenger plane has crashed near the border.
دوی موږ په دې اړه رپورټونه ترلاسه کړل چې د ماليزیا د هوایي کرخي او مسافر وړونکو الوتکه د روسیا او اوکراین سرحد ته نږدې رالویدلې. دمګړې نور معلومات نه لرو. دای وغمیزه د وسمهال موږ د مسافر او عملی او د غوی د کورنوي په اړه فکر کوو. د اوکراین ولسمشر دا پیخه یو تروریستي عمل ګڼلې. د امریکا ولسمشر بارک اوباما هم پر دې پیخه خوشحالي څرګنده کړې. کرملین رپورت ورکړی چې ولسمشر اوباما په همدې اړه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې دي. بلخوا په اوکراین کې د ماليزیایي الوتکې تر لویدو وروسته څو نور نړیوالو هوایي شرکتونو د اوکراین پر سر د تګ راتګ نه ډډه کړې. د رپورټونو له مخې د جرمني لوفت انزا هوایي شرکت، د روسي ایر فلوت، د ترکیه هوایي کرخې او څو نور شرکتونو د اوکراین پر هوایي حریم خپلې الوتنې لغوه کړې. د فرانسې د حکومت ایر فرانس ته سپارښتنه کړې چې د اوکراین له خاورې د خپلو الوتنو مسیر بدل کړي. د اوکراین پوځ او په دغه هیواد کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکي د دغه ماليزیا الوتکې د ویشتلو مسؤلیت پر یو بل اچوي. د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاهور کې د صدر اعظم نواز شریف د کور په 2 کیلومتر کې وسلوالو مخالفینو سره په جګړه شول. د ریپورتونو لمخې په دغه جګړه کې چې د پنځشنبه په ورځ لس ساعته دوام وکړ، یو سرتیری او دوه وسلوال وشل شوي دي. په دغه پیښه کې 15 نور سرتیری ټپیان شوي او یو وسلوال نیول شوی. په لاهور کې د ریوند سیمه هغه سیمه ده چې نواز شریف پکې اوسیږي. د پاکستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې وزیر شجاع خانزاده وایي یاخیان د لاهور د هغه سیمه اوسیدونکي وو او له شاوخوا شپږونو راهیسي په یو کور کې ژوند کوه. هغه ویلي چې ښایي دغه کسان له یوې ډلې یا لویې تروریستي شبکې سره اړیکې ولري، خو وایي سمدستي دغه خبره نه شي تاییدولی. د اسرایلو پوځ وایي د موقت اوربند تر پوره کېدو وروسته یو راکټ له غزې تلانګې څخه د اشکیلون په خار ویشتل شوی. تر اوسه د دغه پیښې له کبله د زیانونو په اړه معلومات نشته. د ملګرو ملتونو د سازمان د یو اوربند غوښتنه کړې وه چې وکولی شي د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ بشري وضعیت ته ورسیږي. دواړو لورو پر 15 ساعته اوربند موافقه کړې وه، خو پر اسرایلو د حماس د بریدونو وروسته دغه اوربند مات شو. له لس ورځو راهیسې چې پر غزې د اسرایلو هوایي بریدونه دوام لري، څه باندې 200 شل فلسطیني او یو اسرایلی وژل شوي دي. دوستانو، تاسو خبرونه له ازادي رادیو نه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب اوریدل شي. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دوهم دور د انتخاباتو د رایو د ارزونې د پایلو ستاینه کړې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبره وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د حقانی شبکې وسلوال طالبان او پاکستاني استخبارات د کابل د پرونی حملې مسؤول کړي. په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې د وسلوالو مخالفانو بریدونه زیات شوي. په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت له چارواکو سره غږېدلې یو. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي پرون د امریکا سناتورانو ته ویلي چې پوځي کمانډانانو غوره نه بلل چې سپینه ماڼۍ تر 2018 کال پورې له افغانستان څخه ټول امریکایي ځواکونه وباسي. دا مسله هم سیلو په اوکراین کې د کورسیدلې ماليزیایي الوتکې په اړه نړیوال عکس العملونه هم درته وړاندې کوو. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. دا خبرونه په دوهم نمای کې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباحثه. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د ارزونې د پایلو ستاینه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره یا یوناما د یوې خبر پاڼې په خبرولو وایي چې د همدې سازمان د انتخاباتي همکارۍ د ادارې مشر د پنځشنبه په ورځ د رایو د ارزونې په بهیر کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلې. په همدې حال کې د اصلاحاتو او پالنې او تحول او تداوم ټیمونو استازي هم دغه بهیر له پایله هرکلی کوي، خو وایي دوالو ډلو ترمنځ کوچني اختلافات لا هم شته. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان ډاډ ورکړی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د دوهم دور رایو د ارزونې بهیر به د نړیوالو معیارونو سره سم ترسره شي. یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بهیر د نړیوالو څارونکو د انتخاباتي ټیمونو د غړو او نورو شاهدانو او ناظرینو په حضور کې ترسره کیږي. د جوزا د 23 نیټې د انتخاباتو د رایو ارزونې د پنځشنبه په ورځ د هغه توافق لمخې پیل شوه چې د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو ملګرو ملتونو سازمان او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکۍ کمیسیون ترمنځ سوی وو. د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د انتخاباتي همکاري د ادارې مشر کاریاک جینز پرون د رایو د ارزونې په پروسه کې د ګډون لپاره کابل ته ورسېد. د اصلاحاتو او همپالنې او د تحول او تداوم انتخاباتي ټیمونو د ملګرو ملتونو د سازمان ترڅنګ د دغه بهیر هرکلی کړی، خو دوی په خپلو کې ځینو اختلافاتو ته هم اشاره کوي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویان سید اقا فاضل سنچارکی ازادي رادیو ته وویل چې دواړه ټیمونه په ګډه کار کوي چې دغه اختلافات له منځه یوسي. هغه وویل موږ په دې باور یو چې هر وخت صندوقونه تفتیش کیږي د ملګرو ملتونو سازمان، بهرني متخصصین او هم زموږ څارونکي دا حق ولري چې په دې اړه قضاوت وکړي او د باطلېدو حق هم ولري. خو ګورو چې د انتخاباتو کمیسیون لا هم دا حق خپل ځان ته اخیستی دی او غواړي نور یوازې څارنه وکړي. په ټوله کې دا د انتخاباتو د کمیسیون پریکړه ده چې کومې رایې باطلې اعلانوي او کومې نه کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لیستونه د همدغه سازمان د سپارښتنې پر اساس ارزول کیږي. د رایو د صندوقونو انتقال هم دا ځل د نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره کیږي، او دا اقدام د دواړو کاندیدانو ترمنځ د توافق، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د ملګرو ملتونو د سازمان په منځګړیتوب عملي کیږي. په همدې حال کې د تحول او تداوم ټیم د دواړو ډلو ترمنځ اختلافات جدي نه بولي، او وایي یوازې د رایو د باطلېدو پر سر ځینې کوچني اختلافات موجود دي. د دغه ټیم وایان طاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل چې داسې پریکړه سوې وه چې د رایو ارزونه سل په سلو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مشرۍ او د ملګرو ملتونو او نورو څارونکو په حضور کې ترسره سي. د ولایت روس هم د رایو د باطلېدو د معیارونو او هم د ارزونې د مدیریت په برخه کې ځینې اختلافونه سته. زموږ په باور د انتخاباتو په تخنیکی برخه کې زموږ ټولیز باور دا و چې د رایو ارزونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر نظر لاندې ترسره سي، او ملګري ملتونه د دواړو کاندیدانو او د څارونکو ادارو استازي هلته حاضر وي. تکل سوی د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د دوهم دور د رایو ارزونې او تفتیش د دریو نیو لپاره دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وایي د دغه بهیر لپاره یې دوه کاري شفټونه ګمارلي دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د رایو د ارزونې بهیر تر بشپړېدو وروسته به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه وخت د جوزا د 24 نیټې د انتخاباتو نتایج اعلانوي. وړاندې ولسمشر کرزي ویلي و چې افغان حکومت د اسد پر 11مه یعنې دوی ونی وروسته د لوړې مراسمو ترسره کولو لپاره چمتووالی لري، خو لا هم تر اوسه کار نه ده چې دغه مراسم به کله او د کوم کاندید لپاره ترسره سي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د حقانی شبکه وسلوال طالبان او پاکستانی استخبارات د کابل په پرونیو بریدونو کې په لاس لرلو تورنوي. د دې وزارت چارواکي وایي د دغو درې ډلو لخوا د کراچۍ پر هوایي ډګر د پاکستانی طالبانو د حملې په غبرګون کې د کابل په هوایي ډګر حمله شوې. له بلې خوا افغان پوځي کارپوهان هم د کابل پر نړیوال هوایي ډګر حمله د بهرنیو استخباراتي کړیو کار بولي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا حمله غندلې او د نه منلو وړې بللې. سیف الله ستانکزی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پاکستانی استخبارات وسلوال طالبان او حقانی شبکه هڅه کوي چې د راکټي او ډله ییزو حملو په ترسره کولو سره د کابل له هوایي ډګر څخه الوتنې بندې کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د کابل پر هوایي ډګر د پنځم ورځې له ډله ییزې حملې وروسته خبرلانو ته وویل د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI د دې حملې پلان جوړ کړی و.
برداشت مو یې است چې بعد از حملې کراچي
مونږ فکر کوو چې د کراچۍ له حملو وروسته مشخصې کړي، په خاصه توګه حقانی شبکه، وسلوال طالبان او ISI هڅه لري چې زموږ هوایي ډګر تر برید لاندې ونیسي. د کراچۍ پر هوایي ډګر له حملو وروسته له هغه میدان څخه الوتنې بندې شوې، او دا شوم اهداف دوی ځان ته تعین کړل چې آئینی حملې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر هم وکړي، سول دې ډګر څخه نړیوالې الوتنې بندې شي. کابو دوه میاشتې وړاندې یو شمېر وسلوالو کسانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر حمله وکړه چې تر اوسه هم له دې ډګر خلوتنی نه کیږي. که څه هم پاکستان پر افغان حکومت تور پوری کړ چې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر د دو میاشتو مخکې حملو کې لاس لري، خو افغان چارواکو دا تورونه په کلکه رد کړل. دلته په کابل کې د پنځمې پورز د سهار په 4:30 بجو یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې د قصبې په سیمه کې د یو نیمه کاره خارګوټي له یوې ودانۍ څخه پر هوایي ډګر ډزې وکړې. چارواکي وایي افغان پوځیان وتوانېدل له 5 ساعتونو مخامخ جګړې وروسته دا 15 کسان په داسې حال کې له منځه یوسي چې نه ملکیانو او نه هم پوځیانو ته کوم زیان اوښته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسنیم اسلام په یو خبری کانفرنس کې د کابل پر هوایي ډګر دا حمله وغندله، او وی ویل چې د روژې په میاشت کې داسې حمله د توجه وړ نه دي.
پاکستان پر افغانستان حمله پکله کغندي. موږ د دې پیخیل قربانیانو سره د خپلې غمشریکي مراتب وړاندې کوو او تپیانو ته عجله شفا غواړو. هیڅ کار دا تو تاریخ جن عمل نشي توجیه کولی، هغه هم د روژې په مبارکه میاشت کې.
لبلی خو افغان پوځي کارپو عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل د کابل پر هوایي ډګر په حمله کې د پاکستان پر استخباراتي ادارې سربیره ایران هم لاس درلود.
په دې کې واضح خبره چې خارجان قوي لاس لري، یعنی پلان هم غوډي ورکي، خطر هنمایي ورته کې دا ټول کارونه دی غوډي چې هم داسې ISI ورکي یا د ایران هغه پاسداران دی هر بلای څه ده دای ورکی دوی دا دقیق خلق نیسی پا نظامی تیوری باندی پویگی اهداف تشخیص کولی سی.
دا کابل پر هوایی دا گرد پنچمی ورزی دلیزی حمله مسئولیت چی لعملی لدی دا گرد سخ الوطنی وزن دیدی وسلوالو طالبانو پر غاره خیسته. افغان کارپوهن وی ترسو چی دا افغان پوزیانو استخباراتی او کشفی اداری پیاوری نشی ورد حمله با دوام لری. صفی الله ستانگزی ازادی رادیو کابل.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې وروستي تروریستي بریدونه په کلکه غندلي او یو سل به پر دې خبرې ټینګار کړی چې دا هیواد په سیمه کې هر ډول تروریزم په کلکه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي میرمن تسنیم اسلم د پنځم به پورس په اسلام آباد کې خبري اعلان تویل چې پاکستان د افغانستان د ولسمشۍ ټاکنو په دویم دور کې د ټاکنیز شخړو سولې اوارېستا یو هیل لري چې افغان دولت به د دې مهمې پروسې پاتې پړاوونه هم په بریا تر سره کړي. په دې اړه نور جزئیات له پیښور څخه د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
پاکستان په افغانستان کې ورستی تروریستي بریدونه په کلکه وغندل او په ځانګړې توګه د دې هیواد په پکتیکا ولایت کې د موټر بم چاودنې په ترڅ کې د ماشومانو او ښځو په ګډون د ملکیانو په مړینه ژوره خواشیني وښوده. پاکستان وایي د روژې په مبارک میاشت کې دا ډول تروریستي بریدونه هیڅ جواز نه لري. موږ په سیمه کې هر ډول تروریزم په کلکه غندو. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلم د پنځشنبې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وکړې. میرمن اسلم د افغانستان د ولسمشریز ټاکنو د دور د ټاکنو پر مهال د سیالو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د انتخاباتي شخړو څولیز حل وستای او زیاته کړه. پاکستان په افغانستان کې د ولسمشریز ټاکنو د دویم دور پر مهال د درغلۍ د شکایتونو او شخړو د څولیز یاوري هرکلی کوي. کوم خلکو چې په دې کار کې مرسته وکړه موږ هغوی ستایو. موږ په دې باور یو چې دا د افغانستان د ملي وحدت، د دې هیواد د سیاسي ثبات او دیموکراسۍ بریا ده. پاکستان هیله لري چې افغان دولت به د دې پروسې پاتې مهم پړاوونه هم په بریا ترسره کړي. تسنیم اسلم د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې پاکستانی ځواکونو پر امنیتی پوسټو د ترهګر ورستوي بریدونو ته اشاره وکړه او ویل موږ له افغان دولت غوښتي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارولو ته نه پرېږدي او په دې خاوره کې د میشتو ترهګرو مرکزونه له منځه یوسي. څنګه چې پاکستان په دې اړه ټینګ هوډ کړی چې خپل خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي، موږ له افغان دولت هم ورته جدیت غواړو. خو زموږ د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې له افغان دولت پر خپل خاوره د ترهګرو مرکزونه له منځه وړلو لپاره عملیات نه دي پیل کړي. پاکستان دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې وسلوالو د رواني میاشت په 12مه نیټه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې وسلوال برید کړو چې په ترڅ کې د پاکستاني پوست د یو جګپوړي افسر په ګډون لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي وو. پاکستان تور لګوي چې دا برید د ډیورنډ کرښې لاغې غاړې د افغانستان له ختیځ ولایت کونړ څخه شوی، خو افغان دولت بیا په ډاګه ویلي چې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله په ګډون د دې ډلې یو غړی هم په افغانستان کې نشته. بهرنیو ترهګرو ته پناه ورکول د افغان دولت پالیسي نه ده، بلکې افغانستان په خپله د تروریزم ښکار دی. میرمن اسلم د پاکستاني خبریال فیض الله خان په چې افغان امنیتي ځواکونو په ننګرهار کې د دولت د وسلوالو مخالفینو سره د لاس لرلو په تور نیولی وویل پاکستان په دې اړه له افغان دولت سره اړیکې نیولي او له دوی غوښتي چې نوموړی د انساني همدردۍ له مخې خوشي کړي. افغان دولت ژمنه کړې چې په دې لړ کې به خپله مرسته ونه سپموي.
پرون په خوست کې قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځایي خلکو د یوې غونډې په ترڅ کې د اورګون د پیښې غندنه وکړه. د غونډې ګډونوالو دا ډول بریدونه له ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې وبلل او د اړوند امنیتي ادارو څخه یې وغوښتل چې د ملکي خلکو امنیت وساتي او د پیښې عاملین ونیسي. په اړه یې د نجیب الله لوخیل رپورټ لرو.
د پنځشنبې په ورځ د خوست ولایت قومي مشرانو، دینی عالمانو او خلکو د یوې ناسته د لارې د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ پیښه په سختو ټکو کې وغندله او دا ډول عملونه یې د ټولو منلو دینی او فرهنګي ارزښتونو پر ضد عمل وباله. دوی د ارګون پیښه ملي غمیزه یاده کړه او ویل چې دا ډول بریدونه په هیڅ مذهب، آیین او بشري قانون کې جواز نه لري. د تیرې سه شنبه په ورځ د پکتیکا ولایت د ارګون په ولسوالۍ کې جامع جماعت مخې ته یو تن ځانمرګ خپل صرف ډوله موټر ته چاودنه ورکړه چې پکې لږ تر لږه درې څلوېښت تنه ملکي وګړي چې ماشومان هم پکې ووژل شول او درې شپېته نور ټپیان شوي ول. د خوست د والیبال مبارز محمد زدران په خوست کې د یادو مراسمو په تړاو آزادۍ راډیو ته وویل
د پکتیکا په ولایت کې البته د ارګون په ولسوالۍ کې د موټر بم په واسطه یو ډېره سخته غمیزه رامنځته شوه چې په دې کې تقریبا د سلو څخه زیات ملکی وګړي شهیدان او ټپیان شول. ټول ولسونو دولتي چارواکو دینی علما کرامو دغه پیښه وغندله، په سخت ټکو سره وغندله. د افغانستان د مسلمان ملت په وړاندې یو ډیره دردونکې پیښه وبلله، د یو پلان شوی د سیسه وبلله.
د خوست علما او شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي وویل چې د یاد ولایت علما د ارګون په پیښه سخت دردیدلې دي.
پکتیکا ولایت کومه غمجن او غمګینه پیښه شوې ده. دا د اسلام د نظره ډیره بده پیښه ده. خصوصا علما دغه پیښه باندې ډیر خفه دي او ډیره غندي په سخت ټکو کې غندي. وجه دا چې یو سړی خدای منی المنځ کوي، روژان نسي، د الله د ویرې دروژ دی، روژان نیولی او ته ویل چې دا مړه کې دا په یوه دین او په یوه قانون په یوه مذهب کې هم دا جواز نشته.
د خوست یو تن قومي مشر حاجي حمیم وویل چې د ارګون پیښې هر سال وجدان ته ټکان ورکړی دی.
د ارګون پیښه یوه غیر اسلامي وحشیانه عمل و چې هر سال وجدان ته یې ټکان ورکړی دی. بیا خصوصا افغان ته مسلمان سره خو بالکل داسې نامناسبه نه ده چې داسې اعمالو ته لوس وچوي. دا موږ په شدید الفاظ سره محکوموو او دوی دپوره جواز موږ نه وینو چې دوی کوم جواز وړاندې کوي د داسې واقعو دپاره. او دغه څوک چې بګونه څوک قتل کړي، قرآن شریف کې آیات دی چې هغه به همیشه په دوزخ کې وي.
د منګلو د قومي شورا مشر ګلاب منګل د حکومت څخه وغوښتل چې د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګلو ته وسپاري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
یو لور پوری امریکایي چارواکي پرون د امریکا سناتورانو ته ویلي چې پوځي قومندانانو غوره نه بلل چې سپینه ماڼۍ تر 2018 کال پورې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لور پوری قومندان جنرال جوزف ټانفورد ویلي دا به خوي چې مخالفین ته دا پیغام نه وي ورکړل شوی چې نړیوال ځواکونه له دغه هیواده وسي. د نوموړي د سرګندونو جزئیات له فریبا ظاهر څخه اورو.
جنرال جوزف ډانفورد وایي د سپینې ماڼۍ اوسنی پلان چې له مخې یې امریکایي ځواکونه په 2018 کال کې له افغانستان څخه وځي، یقینا د تروریزم ضد جګړه کې د امریکا د مرستې وړتیا کموي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړی قومندان وایي د امریکا پوځي مشران د حکومت له دې پریکړې سره موافق نه دي چې ټول امریکایي سرتیري دې د 2018 کال وروسته افغانان یوازې پرېږدي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د اعلان له مخې له نږدې 100,000 امریکایي ځواکونو پرته نور به د 2014 کال تر پای له افغانستان څخه ووزي. دا شمیره به د 2015 کال په پای کې نیمایي ته ورسیږي او وروسته به په تدریج سره د 2018 کال تر پای یوازې شاوخوا 1000 تن امریکایي سرتیري په کابل کې د امریکا د سفارت د ساتنې په هدف هلته پاتې سي. ډانفورد د امریکا د سنا د پوځي چار کمیټې ته وویل چې د روان او راتلونکي کال په اړه د امریکا له پریکړې سره موافق دی. خو د سناتور جان مکین د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی او نور پوځي مشران په 2018 کال کې د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو لپاره د یوې کاري نیټې د ټاکلو سپارښتنه نه کوي. هغه وایي پوځي مشران غوره بولي چې د روانو حالاتو په پام کې نیولو سره په پرله پسې ډول د سرتیرو په اړه پریکړې بیا بیا وارزول سي، چې په دې کې د افغان ځواکونو وړتیا، د وسلوالو مخالفینو لوري د غواښونو کچه او د افغان حکومت د پرمختګ چاري شامل دي. جنرال ډانفورد زیاتوي ک متحده ایالات پریکړه وکړي چې په 2018 کال کې نور مرستې ته اړتیا ده. نو چارواکي باید په دې اړه خبري له راتلونکي کال پیل کړي چې څنګه کولای شي له کابل بهر د توریزم سره جګړې سره د مرستې لپاره امریکایي ځانګړي ځواکونه ولري. جنرال ډانفورد دغه راز د قوي تعهد غوښتنه وکړه چې پر افغان ځواکونو د روسیې د ایم آی اولس ډوله هلیکوپترو د خرڅلاو چارې باید دوام وکړي. هغه وایي د دغو هلیکوپترو د خرڅلاو بندول به شایي یوه تراژیدي رامنځته کړي. د متحده ایالاتو وکیلانو د اوکراین د کریمیا سیمې په اړه د روسیې د کړنو له کبله پر مسکو د سختو مجازاتو ټینګار کړی. دوی د روسیې هلیکوپترو د رانیولو په اړه د پاتې یو میلیارد ډالرو قرارداد د ختمولو غوښتنه کړې ده. ډانفورد وایي د دغو هلیکوپترو شاوخوا دیرشی د افغانستان د ځنګړو عملیاتو لپاره دی او د دغه الوتکو پرته به د په باور افغان سرتیر ونه توانیږي چې د توریزم ست عملیات مخته یوسي. دغه قومندان زیاتوي چې د دغه هلیکوپټرو له لاس ورکول به د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب لپاره هم د افغانانو وړتیا راکم کړي او دا په هغه وخت کې د امریکایانو په وړاندې ګواښونه ډیروالی سي.
بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وی په تیری وینیمې میاشت کې د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې شوې. د دې وزارت وی د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو عملیات د هیواد انتخاباتي جنجالونه او د سیاسي پروسې لیک د دې مهم علتونه دي. خان محمد سیندې په اړه له کابل ریپورت لري.
د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو حملو ته په کتو سره د افغانستان د دفاع وزارت تاییدوي چې په دې وروستیو کې د مخالفینو حملې زیاتې شوې دي. د دې وزارت ویان ظاهر عظیمی د پنجشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په وروستۍ یوه نیمه میاشت کې وسلوالو مخالفینو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی دی. ښاغلی عظیمی د دې حملو د زیاتوالي علتونه داسې په ګوته کړل:
از یک طرف انتقال قدرت سیاسی از طریق انتقاور طرف دیگه قوای خارجی تا پایان 2014 افغان کنند
دوبل په هیواد کې د سیاسی قدرت لیږد، انتخابات او د 2014 کال په پای کې له هیواد د بهرنۍ ځواکونو وتل د دې حملو د زیاتوالي دلیلونه دي. مخالفین غواړي چې په دې شرایطو کې له خپلو ظرفیتونو کار واخلي. د وزیرستان عملیات هم یو علت دی چې دا حملې زیاتې کړي دي.
جنگ ها به افغانستان شدت پیدا کرد.
عظیمی وویل په وروستۍ وختونو کې په کابل، هلمند، فاریاب، بادغیس، غور، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې مخالفینو حملې کړې، خو افغان امنیتي ځواکونو شنډې کړې دي. دده هم وویل د دې حملو تر شا د پاکستان او د ځینو ګاونډیو هیوادونو استخباراتي ادارې ولاړې دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو څو ورځو کې مخالفینو د ورګون پر ولسوالۍ، د جمهوري ریاست د کارکوونکو پر موټر او د کابل پر هوایی ډګر یو لړ حملې ترسره کړې. د دفاع وزارت وایي د ورګون ولسوالۍ په پیښه کې شاوخوا 100 تنو ته مرګ ژوبلا اوښتې، خو وسلوالو مخالفینو مسؤلیت نه دی منلی. سربیره پر دې د لوګر ولایت د ازرې او د هلمند ولایت په څو ولسوالیو د مخالفینو حملو خلک اندېښمن کړي دي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په وروستۍ یوه میاشت کې د وسلوالو مخالفینو حملې کمې شوې دي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی وایي:
امسال و ای ماه مشخص که ما سر صحبت میکنیم
دی وایي سکل او دا مشخصه میاشت چې خبرې پرې کوو، آمار مو پکې کم شوي او د امنیتي پیښو شکلونه هم بدل شوي دي. مثلا په څو میاشتو کې یوازې نن د یوې حملې شاهدان یو، او دا هغه څه دي چې مخالفین له مختلفو لارو کار اخلي،
شیوهای مختلف کار میگیره.
صدیقی وایي مخالفین په دې وروستیو کې له نخلیدونکو ماینونو څخه زیات کار اخلي. د مخالفینو د حملو د زیاتوالي له امله څو ورځې مخکې ولسي جرګه مجبوره شوه چې د امنیتي ځواکونو مسؤلین خپلې غونډې ته ور وبولي او وی پوښتي. راپورونه وایي د مخالفینو په وروستیو پرله پسې حملو کې نه یوازې ملکي خلکو ته بلکې پولیسو او د ملي اردو عسکرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د پوځي چارو پوهان د مخالفینو د حملو د زیاتوالي علت د چارواکو مصروفیتونه ښیي. د دې پوهانو له جملې رحمت الله روفي وایي:
مثلا زموږ امنیتي ارګانونه او دغسې ملکي دوستان عزیزان په دغه مسوولو باندې مصروف دي، فقط په دغه کې دي چې څوک به رئیس جمهور کېږي او چا ته به وښه درنه برخه رسېږي. وطن که په دې حال باندې وي، زه فکر وکړم چې موږ به د ډېرو بدبختیو سره ځای په ځای شو.
روفي وایي مخالفین له همدغو شرایطو ګټه پورته کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اوکراین کې حکومتي ځواکونه او بلتین غوښتونکي وسلوال د هغې مالیزیایي الوتکې د رالویدو مسؤلیت پر یو بله چوي چې ویل کېږي د دغه هیواد په ختیځ کې ویشتل شوې. ادعا کېږي چې دغه الوتکه په یو توغندي ویشتل شوې چې له مځکې په هوا کې اهداف ولي. دغه الوتکه په 10,000 متره ارتفاع کې له امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه چې له شاوخوا 300 مسافرو سره له ولوېدله. رپورټونه وایي ټول مسافر وژل شوي دي. دغه پیښې نړیوال غبرګونونه هم راپارولي. جزئیات یې له فریبا ظاهر نورو.
د مالیزیا هوایی کرشوایی په دې الوتکه کې 295 تنه سپرلی له امستردام څخه د کوالالمپور په لور روان وه. د پیښې له سیمې څخه خبریالان وایي هیڅ داسې نښه نشته چې څوک دې په دې پیښه کې ژوندي پاتې وي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې د دې الوتکې سقوط د یو تروریستي عمل نتیجه ده. اوکراینی چارواکو ویلي د دوی ځواکونو په هغه سیمه کې چې دغه الوتکه رالوېدلې ده هیڅ ډول هدف نه دی په نښه کړی. د اوکراین د ملي دفاع او امنیت شورا ویان اندری لیسینکو پرون خبریالانو ته وویل د اوکراین وسلوالو ځواکونو هیڅ ډول هوایي هدف نه دی په نښه کړی. د اوکراین ولسمشر د ټول ملت په استازیتوب د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شریکوي. د اوکراین لومړی وزیر ارسینی یاتسینوک په دې اړه د پلاتنی امر کړی دی. په همدې وخت کې یو شمېر نړیوالو هم د دې پیښې په اړه خبرګونونه ښودلې دي. نړیوال ټولنې ویلي چې په دې اړه باید جدي څېړنې وسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم دا یو تراژیدي بللې او وایي چې دوی به د دې پیښې د پلاتنی په چارو کې مرسته وکړي. د وای موږ پر دې کار کوو چې آیا په دې الوتکه کې امریکایي وګړي هم وو که څنګه. دا زموږ لومړیتوب دی. ما خپل امنیتي ټیم ته ویلي چې د اوکراین له حکومت سره په نږدې اړیکو کې اوسېږي. متحده ایالات به په دې اړه خپل مرسته ونسپموي چې معلومه سي دا پېښه څنګه اولې رامنځته سوه. ویل سوي دغه الوتکه په داس سال کې چې په شاوخوا لس زره متره ارتفاع کې روانه وه په یوه توغندي ویشتل سوې ده. خو روسي پلاوه بلتون غوښتونکي وایي دوی داسې وسلې په واک کې نه لري چې په دومره لوړه ارتفاع کې الوتکه وویشتلی سي. د دونیتسک چارواکي بیا چې په خپل سر یې د خلکو جمهوریت اعلان کړی ادعا کوي چې د اوکراین هوایي ځواکونو دا کار کړی دی. د اوکراین په ختیځ کې د بوئنګ 777 ډوله ماليزیایي الوتکې د لوېدو تر اعلان لږ وړاندې د اوکراین د بلتون غوښتونکو یوه مشر رسنیو ته ویلي وو چې د دوی کسانو یو الوتکه ویشتلې ده. د دونیتسک د بلتون غوښتونکو یو مشر پر خپل انټرنیټ پاڼه لیکل و چې د دوی ملګرو یوه ترانسپورټي الوتکه چې د اوکراین پاوځ کاروله ویشتلې ده. که چیرې دا وموندل سوه چې دغه الوتکه د اوکراین د بلتون غوښتونکو لخوا په توغندي ویشتل سوې نو پوښتنه دا ده چې آیا دغه ډله واقعا داسې وسلې لري چې له لس زره متره ارتفاع څخه الوتکه راوغورځوي؟ او که داسې وي نو دا به د اوکراین حکومت د مخالفینو د وړتیا په اړه پوښتنې راپورته نه کړي؟
اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ولسمشۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د ارزونې د بهیر د پایلې هرکلی کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا یوناما په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سازمان د انتخاباتي همکارۍ د ادارې مشر د پنجشنبې په ورځ د رایو د ارزونې په بهیر کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلی. تاکل شوی دا د ولسمشری د څوکۍ دوه کاندیدان عبدالله عبدالله او شفقنی احمد زینن په خپلو کې سره وګوري. دا دوی ویندویان وایي چې دوی د پنځم به فورس دا یو لړ بوختیا ول کبل ونتواني دل چې یو بل سره لیدنه وکړي. دا افغانستان د ولسمشری معنی کې د دغه هواد اقتصادي راتلونکو او روانو حالاتو په اړه یو سنگړی غونډه جوړه شوه چې ویل کیږي د ولسمشری د څوکۍ دواړو کاندیدانو هم پکې برخه لرله. یو ماليزیایي الوتکه له 215 سپرلوی سره د اوکراین په ختیځ کې وشتل شوې او رالویدلې. د پیښې ځای هغه سیمه ده چې د اوکراین حکومتي سرتیری او روسي پلاوه بلتون غوښتونکي پکې سره جنګیږي. له دې وروسته د اوکراین په ختیځ کې د ماليزیایي الوتکې د پیښې نه څو نور نړیوالو هوایي شرکتونه هم د اوکراین پر سر د تګ راتګ نه ډډه کړې. د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاور ښار کې د صدر اعظم نواز شریف د کور په 100 کیلومتره کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه شول. د ریپورټونو له مخې په دغه جګړه کې چې د پنځم به پورې لس ساعته دوام وکړ یو سرتیری او دوه وسلوال مخالفان وشل شي. او د اسرایلو پوځ وایي د موقتی اوربند تر پوره کېدو وروسته یو راکټ له غزې ترانګ څخه د شکیلون ښار په لور ویشتل شوی. تر اوسه دغه پیښې له کبله د زیانونو په اړه معلومات نشته. دوستانو تاسو موږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. پدې یادونه وکړو چې د ماخام لوونه د سهار تر وو پورې په همدې صفو چې د ازادي راډیو خبرونه پرې خبريږي د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی شئ. خو تاسو د ازادي راډیو ته وکړئ. وسمرزو یو کلی زرغغونو ډرامې ته لا یاد مبا سي چې ورسته نسیم شفق د ډرامې پر موضوع بحث لري.
یو کلی زرغغونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې لته څو برخونه د حلیمې او اکرم خان د نکاح خبره را روانه ده. خدا علیمه په غیاب کې راځي په دې برخه کې واورو چې څه کیږي.
حاجره خوره ما ته خدا سخکاری چې په کومې درنې خبرې پسې راوتی یاستي.
او سلطان اورور پویګه د جمیل پلارا چې سلطان اورور مې ولې دې ته ډیر ګران وو.
او زګشې خپل خواند تا ولې ما خود ډیر ورته ګران یې.
حجره خوری؟ تا ته څنګه نن د ماشومتوب کیسې در یاد شوې؟
د ماشومتوب خبرې خو ستا په خیارۍ پسې را یادې شوې. ای
ښځې، ورور دې په دې شیبه کې کوم داسې غټ کار وکړ چې تا یې د هوښیارۍ ستاینه شروع کړې؟
ګوره، موږ لا خبره نه ده راخیستې او دای پوه شو چې په کومې درنې خبرې پسې راغلی یو.
ښه نو، دا کومه درنه خبره ده چې تاسو دواړه یل کړی چې ګډ تر دیزې پورې راشئ؟
وروره، دا خبره خو
سلطانه، یوه خبره درته کوم، خو په دې ډاډه نه یم چې ستا به خوښه شي که نه. خو دا چې خویندې درته ډېرې ګرانې دي، زړه مې وایي چې د دو
ملک صاحب خبره ډاډه کوه، ما نه که کوم څه غواړې حاضر یم، تر خپل وسه در سره ولاړ یم.
ګوره سلطانه، ژوند له خوږو او ترخو سره مل دی، څوک به د دې دنیا ځي او څوک به ورته راځي.
هو، دا خو حقه لاره ده.
هو علی، ما خور مې وګوره څنګه په ځوانه ځوانۍ کونډه شوه.
اوهو، ا د اکرم خان ښځه دې خدای وبخښي، هغه مړه شوه. د علیمې خور او د اکرم خان په شان یوازې ژوند تېرول ډېر ګران وي.
هو، د کور ورانېدل خو ډېره سخته خبره ده، او بیا په داسې حال کې چې داسې اولاد هم ونه لري چې ساعت دې ورسره تېر وي.
هو سلطانه، ژوند په دغه ډول ډېر سخت دی چې تېر شي. نو ما ځکه ویل چې د دغو
څه مو ویل ملک صاحب، د حلیمې خور په اړه څه خبره وه؟
او ما ویل که د اکرم خان سره د حلیمې نکاح وشي، د دواړو کورونه به ودان شي.
څه؟ ښه، تاسې زما خور او اوښهیې، ما ته په مرکه راغلي یاست؟
هو سلطانه، ما ته خو دې خبره کې ډېر ښېګڼې ښکاري، خو نه پوهېږم چې تا ته به څه ډول وي. ما ویل که ستا خوښه وي نو زه به د اکرم خان سره هم خبرې وکړم.
ملک صاحب نوابه، هغه څکه چې د یو چا د خیر خبره وي زه پکې نه نشم ویلی.
ښه، تاسو خو لکه چې سالاش وایي، خو زه به د علیمې خور سره هم یو ځل خبرې وکړم چې هغه څه وایي.
ښه شو، ما خو له اکرم خان سره مخکې لا خبرې کړې وې. سلطانه وروره، که اجازه وي نو موږ به درنه لاړ شو.
کښېنئ، اوس اذان کوي، روژه ماتی همدلته وکړئ، ډوډۍ به هم تیاره وي.
تا نن څنګه بې وخته ګودر ته راغلی یم؟ چې یوه هم نه ده راغلې چې دا د زړه غوټه مې ورته سپړلې وای. دې نورۍ دوی لاره هم تشه پرته ده، دا شفیقه هم نه ښکاري. بس ګل پری جانې، خطا ده چې منګي دې ډکوه او کور ته روانېږه.
ګل پری،
وای خدایه، څوک؟
وای لورې، زار دی شمه، وډارېدې؟
نه ډېره ونه ډارېدم، ستړي مشې حجرې ترورې.
خواره مشې، مه جګېږه لورې.
خیر دی ترورې، په ډېره تمه تمه مې پښې وچې شوې.
ټوله لرې مې لیدلې، څوک دې لټول؟ شاوخوا دې کتل،
خو ته مې ونه لیدې چې څنګه ګودر ته راورسېدې.
هو، ځکه چې تا یوازې د نوریا او شفیقې لاره څارله، زه دې له شا تیزه تیزه را روانه وم.
ښه، ولې تیزه تیزه را روانه وې؟ خیر خو دی، اوس منګی هم زر زر ډکه وې، چېرته خو روانه نه یې؟ زرلخته خو ښه ده.
هو لورې، زرلخته ښه ده، نو درنه درنه روانه وي، لای د ماشوم پیدا کېدو ته وخت شته.
ښه نو څه خبره ده؟
ما ویل زرلک ته خو اوس اوبو ته نه شي راتلی، زه به لږ سړې اوبه کور ته یوسم، بیا به لاړه شم.
لاړه به شي؟ چېرته ترورې، کومه خبره خو به رانه نه پټوې؟
وای نه لورې، تا د لا حجره ترور نه ده پېژندلې، په کوم کار پسې چې زه ځمه هغې ته له مانه ښه خبره یې.
لکه چې همهغه خبره ده. حجرې ترورې، زه په څه خبره یم؟ هغه هم له تا نه ډېره؟
زه ځم چې د علیمې خور سره مې خبرې وکړم، سلطان ورور خو مې ومنله.
کومه خبره؟
زما بیړه ده، راځه نورې خبرې به په لاره درته وکړم.
ښه ده، خو ډېره به تیزه تیزه نه ځې. بسم الله، چې زما منګي دوه دي.
ښه، نری ملا دې ماتوي.
ښه ترورې، د علیمې ترور سره دې د څه خبره کوله؟
هماغه ستا د خسر اکرم خان او د علیمې خور د نکاح خبره.
هو رښتیا، مخکې دې وویل چې سلطان ماما ومنله، او علیمه ترور تر اوسه خبره نه ده.
هو، خو زه د همدې خبرولو لپاره ورځم.
ښه دا رښتیا ده نو؟ زموږ کور خبر نه دی او تو خپلې مشورې کوي.
علیمې خور کوي کور کې
وی د لمر له کومې لوري راوخوت
لاغې چې هر سهار راخیژي خو نن له نورو ورځو روښانه دی. لږ سلام علیکم خورې.
وعلیکم سلام اجرې خورې. خدای دې راوله زر لخت لوری راشه اجره ترور دې راغله.
راځه ترورې ښه به لمرم وهلې په دې روژه کې.
خواکې خو دې داسې درته ګرانه ده، ما ته خو دې هېڅکله مو نه ویل چې لمر به پذاب کړی یې.
بخیلي مه کوه علیمې، ما ته خو لږ وخت کېږي چې وایي تا ته یې له ماشومتوبه تر اوسه وایي.
نه چې ستاسو کور ته در واده شوې له هغې نه وروسته یې ما ته هم نه دي ویلي.
نه دواړو نه مې زار کې، ترور خو هسې نیمه مور وي.
او بیا چې ورسره خوښ یم شي نو یوه نیمه مور ترې جوړه شي.
تاسو چې څنګه ګڼئ هماغسې صحیح ده.
ښه شو چې راغلې خورې، یوازې خو دا د روژې اوږدې ورځې هېڅ نه تېرېږي.
هو خورې، دا اوږدې ورځې او یوازې په کوټه کې تېرول که روژه وي او که بوزه ګرانه ده.
بس جمیل او زرلښته مې د غوښتنه ومني، لمسی مې د ماته راکي، ساعت به مې ورسره تېر وي.
د لمسی خوله تر اوسه درک نشته. زرلښتې علیما خو ټوکې کوي، خو ته د مور د ژوند غم وکه.
وی خورې زرلښته خوراکۍ به زما د ژوند څه غم وکي.
هغه نور د درد او غم خبرې به نه کوم، مړې د خدای وبخي. وایم دا دومره عمر دی غم یوازې تیر کړ، څه دې لاسته راوړه؟
خور جانې له خوشحالۍ خو غم یوازې نه تېروم، له چا سره به یې شریک کړم؟
زه وایم چې نور یو داسې څوک پیدا کړو چې غم دې ورسره شریک کړي. وای ترورې څه وایې چې مور مې واده وکړي؟
ای خورې دا خبرې پرېږدئ، زه به هغه وخت له غمونو خلاصه شم چې قبر ته ښکته شم.
داسې مه وایه مورې، پلار خو خدای رانه واخیسته، په دنیا کې مې یوازې ته د مزایې. خو زرلښتې لورې دا د مزای د خدای مه خرابوه، خو په دې خبره موږ مشوره هم کړې ده.
چا پرې مشوره کړې ده؟ وی اکرم خان در سره مشوره کړې؟
ما او نواب او کې د سلطان ورور سره هم خبره وکړه، هغه هم ومنله چې د اکرم خان او علیمې کور به جوړ شي، د دواړو ژوند به ښه شي.
وی مورې ماما مې هم ومنله.
دا ته هم ومنه لورې، د دې نه بله لاره نشته.
دا ته څه وایې خور جانې؟ ستا هغه خبرې هېرې شوې چې زما پر لورې څومره سختۍ راوستې وې.
بس مورې مه ژاړه، روژه دې هم ده. وی څه خبره ده؟
ګلپري لکه چې زلخته نن صنف ته نه راځي، کولی نه وخت کړه؟
بس نه به راځي نو ځکه تر اوسه رانغله، کله خو دونه نه وخته کړیم نه. وا
زلخته عجزم،
رښتیا هغه د مور د واده خبره څنګه شوه؟
زموږ په کلي کې عجیبه سرچپه کارونه کیږي.
ولې څه سرچپه کارونه شوي دي؟
علیمه ترور تر اوسه خبره نه وه، چې خبره شوه قرآن کا ته رضا شوې نه ده، او سړیو له ورور سره هم خبرې کړي دي. هغه ډېره خفه وه.
ګلپري په دې کې خو زه د علیمې ترور طرفداره یم.
خو موږ هم طرفداره یو کنه.
ګوره نورې د دې به څنګه له زړه هغه نادودي ووځي چې دې لیورۍ ورسره وکړې، چې اوس به لا ورته وایي چې قبول مې.
او پخوا یې ورسره ډېر جنګونه کړي دي، خو هغه خو به اوس له دواړو هېر وي.
او یا د هېر کي، ځکه اکرم خان کاکا او علیمه ترور دواړه یوازې دي، او د دواړه دپاره ښه خبره ده.
ښه خبره خو به وي، خو بیا هم له چا سره واده کول خو د یوې ورځې خبره نه ده، ټول ژوند تېرول دي.
او چې پوښتنه ترې ونی شي او بیا هم له کونډې ښځې نه.
اوه سادګۍ ګلپري، دا خو لا ښه ده، څوک به ترې پوښتنه وکړي؟ داسې خلک شته دي چې کونډې ښځه چیغه وهي چې واده نه کوي، او هغوی په زور نکاح کوي.
دا خو یا بله ورځ راډیو کې مو ویل چې نکاح په زور نه کیږي.
هو که په زور نکاح کیږي کنه، خو وایي د زورور اوبه په پیچو مې خیجي.
یاره زه خو وایم چې د علیمه ترور دې ښې پښې کلکې کړي، چې ووایي له ده سره واده نه کوم.
هو چې تا سره په کور کې څوک را شریک نشي کنه.
نه د دې لپاره نه وایم، خواستې مې د سړو ته قار راځي چې ولې له حلیمې ترونه پوښتنه نه کوله؟
زه خیر دی، اوس ترې وکي. او بیا حلیمه ترور د زرلښت مور ده. زرلښت له همدغه تره نه خپل میراث وګټو. نو اوس مور کله څوک د هغې له خوښې پرته واده ته مجبوره کولی شي؟
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو سلام او سهار مو په خیر. د یو کلی زر غږونه د ډرامې 55مه برخه مو اوریده. نن د ډرامې له موضوع سره سم بیا هم د نکاح او د کورنۍ د نفقې پر سرنګوالي خبرې کوو. را سره میلمه دی د اسلامي مسایلو څېړونکی استاد عبدالناصر شفیق. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ همدا اوس سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او په دې حقله خپل نظرونه او پوښتنې مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 800 225 او 0 900 2 3 500. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر رامین کاکړ را سره ملګری دی. جناب استاد بخیر اغلی بحث تسلیم شه.
مننه کوم بابت
ډیر مننه. شفیق صاحب بحث بلدین پیل کړو چې د کونډې خزه د دویم ځل نکاح کولو حقوق څنګه دي او د نکاح د اهدافو په اړه هم کلک معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذن أبوها في نفسها وإذنها صماتها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جناب شفق صاحب تاسو ته او د پروګرام اوریدونکو ته نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام.
په اسلامي شریعت کې نکاح له هغه عقود څخه ده چې کله وی خو د لدی لمخې اهمیت لري چې د انساني نسل د بقا یوازینی تګلاره ده. نو له بلې خوا لدی لوري هم د اهمیت لري چې دلته د نکاح د لارې د دوه انسانانو ژوند چې معمولا ابدي ژوند وي چې ابدي معنی په دنیا کې یعنی دایمي پاتې کیږي، البته کله کله په استثنایي شرایطو کې هغه له منځه ځي او بل نوی ژوند د دواړو متنکاهیانو تر منځه شاید په آینده کې د نورو سره ایجاد شي. خو معمولا او په ځانګړې توګه په افغاني ټولنه کې نکاح ډېره تلپاتې وسی. نو د دغه اهمیت له مخې هم اسلام په خپلو تعلیماتو کې د نکاح په رابطه باندې ځانګړي آداب او تعلیمات انسانانو ته بشري ټولنې ته وړاندې کړي دي او مسلمانان یې په دې مکلف کړي دي چې هغه ارکان د نکاح، آداب د نکاح او همدارنګې د نکاح لپاره چې کوم شرایط یې هغه په نظر کې ونیسي. زمونږ په افغاني ټولنه کې چې یو بد تصور حاکم دی هغه دا دی چې د فقه په باب کې یو موضوع راځي چې نکاح نه بعد چې کوم شی د طلاق په نوم راځي هغې ته ابغض الحلال ویل کېږي. خو دا مونږ له دې څخه هم ډېر پورته تصور باندې ګڼلی دی او مونږ وایو چې دا بالکل اکره الحرام ګڼو. په داسې حال کې چې کله هم په د نکاح له لیارې د دوو متناکحینو یعنې دواړو لورو د ښځې او خاوند ژوند تریخ وسي، نو د هغې لپاره د دې تریخ ژوند د خلاصون لپاره یا طلاق لاره یا خوله لاره ده. او په ځانګړې توګه هغه خلک چې هغوی د ډیرو سختو شرایطو سره مخ وسي هغوی هم دې ته لاره نه پیدا کوي چې د تریخ ژوند څخه خلاص شي. نو که چیرې موږ د اسلام تعلیمات ته وګورو، د اسلام تعلیمات په هر اړخ کې یعنی ډیر جوت دي او دومره یعنی شدت نشته چې بالکل دا ګویا لکه د حج په شان په عمر کې یو ځل ترسره کیږي.
استاد بحث ته به دوام ورکړو. اوریدونکی لرو چې دا ټلیفون یې کړی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. مهرباني وکړئ لنډ په لنډ ډول پوښتنه مطرح کړئ چې بیا وخت هم تاسو پوهیږئ چې کم د بحث
او پوښتنه خدا د دې سره موضوع مشکل په نظر نه کا خو د اسلام د نگاه سره سنت ما سنت د شریعت په نگاه نو ما تاسو پوښتنه چې را بازي باندې نکاري په پریو سره کې یا په ځنه سره چې دا پریو کې چې دونه شي درو دونه شي یا بازي نکاري په زور سره خو سره موږ په یاتو کې جرا کې کله چې دا خلکو ته یو اغایي حاصل شي او د دغه نکاح په کوم نظر ګوري.
ښه، ډیر مننه. کور ودان جناب استاد ان شاء الله تاسو پختره واخیسته چې ځین نکاوي په زور کېږي او ځین هم تاسو ول چې پیسې او د مسایل په کې مطرح دي. جناب استاد قاری صاحب پښتون
د مخکنی پختنه پر اړه باندې کلن جواب وایم چې نکاح اصلا درې عمده اهداف لري. چې یو دا چې انساني نسل بقا لري لرنه دوامومي، بل دا چې د مشروع لرنه د خپل غریزو تلاش با په صورت کې انسان د اخلاقی او انحرافي انحرافات څخه یعنی مخنیوي کوي د جنسي او اخلاقی انحرافات څخه او بل دا چې د نکاح د لارې نه د ښځه او خاوند ترمنځ د یو مودت په شکل کې د ژوند اطمینان سکون قلبي یو بل ته حاصلېږي نو دغه ځکه یو اهمیت لري چې انسان په ژوند کې کله نکاح ترسره کوي باید هغه آداب او حقوق په نظر کې وساتي تر څو دغه نکاحګانې تلپاتې پاتې شي رابه شم د ورور قاري صاحب پښتون پښتنې ته چې هغوی وویلې چې زمونږ په افغاني ټولنه کې زیاتره نکاحګانې د زور جبر او اقرار له لارې نه صورت مومي یا دا چې د پریکړو په صورت کې مثلا داسې چې ډېر زیات مال کله کله په نکاحګانو کې د ولور په توګه باندې مطرح کېږي دغه نکاحګانې اصلا د جبر او د اقرار نکاحګانې دي او اسلام هر هغه چاته چې بالغ وسي هغه ته دا حق ورکوي چې د نکاح طرف په خپله واقع شي او که چېرې هغه څوک چې بالغ نه وسي البته د هغې عمر هم د مدني قوانینو له مخې او بیا په ځانګړې توګه د افغانستان د مدني قوانینو له مخې که اتلس کلونو ته رسېدلی نه وسي نو بیا د دوی خپل حق دی او که دې نه کم عمر وي تر 15 کلنۍ پورې نو هغه څوک چې تام ولایت لرونکي دي هغه د نجلۍ پلار یا نیکه دی هغوی ته دا حق حاصل دی چې تر 15 کلنۍ پورې کته یعنی د 18 کلنۍ نه کته تر 15 کلنۍ پورې که دوی د خپل لور یعنی د خپل هغه چا چې دی ولي دی یعنی خور مثلا څوک وسي او بل څوک نه لري نو د دوی لپاره یعنی تصرف کولی شي چې په نکاح باندې ورکړي خو که د دې نه پرته په جبر باندې نکاح کېږي او په ځانګړې توګه د کونډو په رابطه باندې دا موضوع زیاته مطرح کېږي نو د جبر نکاح اسلام رد کړی دی ځکه چې نه جبري مادي اسلام مني او نه جبري معنوي اسلام مني خو البته د جبر خپل آداب دي هغه دا چې داسې جبر وسي چې واقعا د ته د ګورېښت یا د تیښتې لاره بله نه وسي یعنی بالکل په یو سخت شاقه حالت باندې یعنی په مرګ باندې ګواښل کېږي او بل داسې حالت وسي چې واقعا د هغې توان یعنی ونه لري نو دغه ته جبر ویلی کېږي
ښه ډېره مننه کور ولن استاد خانغا له ننګرهار څخه په ټلیفون دی مهرباني وکړئ بله خانغا له ننګرهار څخه شکر دی مهربانی ہو کہ ارور پختنا مت رہ کے بلے ټلیفون کې لکه چې څه مشکل دی استاد په دویم ځل نکاح کې د ښځې یعنی کومه ښځه چې کونډه شوې وي دویم ځل نکاح کوي په دې کې د هغې خوښه یا رضایت په پام کې نیول دا د اسلام او قانون له نظره څومره مهمه ده مثلا په دې یو کلي زر غږونه ډراما کې هم حلیمه کونډه ده او دوستانې کوشش کوي چې لیوره ته اکرم خان ته په نکاح کې او بعد هغې خوښې ته څومره توجه وسي
ستاسو په وړاندې ما په مقدمه کې یو حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ولوسته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای الثيب احق بنفسها من وليها یعنی هغه څوک چې یو ځلې واده لیدلې اوسي دې ته ثيبه ویل کېږي دا ډېره حقدار ده د خپل نفس د واک په رابطه باندې د خپل ولي نه معنا یې دا ده چې یعنی د دې نه به پوښتنه کېږي حتی بل حدیث کې راځي چې الثيب تستعمر یا الایم تستعمر والبکر یستأذن چې هغه نجلۍ چې هغه یعنی واده نه وکړي و چې هغه ته په عربي او شرعي اصطلاحاتو کې باکره ویل کېږي د هغې نه به یعنی اذن غوښتل او حتی همدغه حدیث شمال مخکې ولوستل دی په روستۍ برخه کې راځي چې د هغه د پلار نه که پوښتنه وشي د ده د نفس په رابطه باندې دا هم حق شته دی نو په لحاظه هغه څوک چې کونډه اوسي او هغه دویم ځل واده کوي نو هغه چونکې د ژوند خوالې او ناخوالې ډېرې لیدلې دي هغه د ژوند د تجارب په رابطه باندې ښه بلدیت لري نو په دې رابطه باندې د هغې چپوالی د هغې سکوت کفایت نه کوي بلکې د هغې نه مشوره غوښتلی کېږي او د استعمار باب په عربي ژبه کې دا معنا ورکوي چې الته شاربل کیږي معنا دا چې الته خه مسله مطرح کیږي او په داغه نظر خه په سرګند ډول باندې په جوت توګه باندې رامست شي نو ځکه په کار دا چې داغه په خپل پختنه او شوغه په خپل د خپل نکاح یعنی پریکړه وکړي
ډیره مننه جناب استاد محب الله ل وردک څخه پر ټلیفون دی مهرباني وکړي ورور رادیو غاګم چټکې پختنه مطرح کوي محب الله بله محب الله او رئیس منگ هلو ښه لکه چې ټلیفون یې قطع شو په هر صورت استاد په ځینو سیمو کې د افغانستان هم تاسو په معلومات لرئ کله چې یوه ښځه کونډه شي خپل خپلوان یې په ځینو مواردو کې د هغې له خوښې او رضایت پرته هغه د بل چا په نوم کوي په دې اړه که تبصره وکړئ خو مخکې له هغه نه انور صدیقي صاحب پر ټلیفون دی له پکتیا څخه مهرباني وکړئ صدیقي صاحب
شپک شپ تاسو ته ګران میلمه ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم دا دی چې دغه د نکاح انتخاب ډېر خلک د خپلو اولادونو نه اخلي وتوای چې ما په مور یا مشرو ته چې ما په زړه به نکاح کوي. او بل دا خبره ده چې واخه څوره نکاح کولای شي. را ډیر ځایونه کې افغانستان کې سي نخوار شته چې لري وره دوا وره کونډه شوی ده. دغه په باره کې د میلمانه رړی غوړو چې خپل نظر پوي کې. او بل هغه کونډه ده میړه و د ډیر داسې شپک سره وجونه دي چې د غلط رواجونو خلک کار شي او کونډه وي په کور کې یو دوه اولادونه پیدا شي بیا خلک ورته بیایي چې زه اولاد شته یا نکاح مه کوه. هغو په باره کې دی څه توصیه لري؟ د تواجونه مو ډېره ډېره مننه.
بالکل ودان ډېره مننه انور صدیقي صاحب. استاده درې هغه جزئیات درلودل پوښتنې یو دا چې ودې خستل مهرباني وکړئ نظر ومرکړئ.
انور صدیق کسب له پکتیا نه پوښتنه کړې وه چې د نجونو معمولا په افغاني ټولنه کې واک اخیستل کیږي چې وایي دوی ګانې پختګي د عقل نه لري. ما وویل چې هغه نجونې چې اتلس کلنۍ ته چې د بلوغ سن په ډیرو مدني قوانینو کې تعین شوی دی نوي رسیدلي، نو هغوی د پلار او د نیکه له خوانه د ولایت تعامه په بنیاد باندې چې دغه دوه شخصه ولایت تعامه د خپل اولاد په رابطه باندې لري دوی نکاح کولی شي که الګ لپاره کې د جنجلۍ لپاره، او که اتلس کلنۍ ته د بلوغ سن ته رسیدلي وسي چې البته دا د هیوادونو د مدني قوانینو لمخې توپیر هم لري. ځینې شل کاله، ځینې اتلس، خو معمولا اتلس کاله اوسط په ډیرو هیوادونو کې تعین شوی دی. نو دغه ته که رسیدلی وشي نو دا د هغوی حق دی چې د هغوی نه غوښتنه وشي، ځکه چې د ژوند شراکت د هغوی دواړو دی. او دغه اوږد سفر چې په آینده کې دوی سره یعنی دومبالوي او پر مخ باندې وړي، نو هغوی د خوږو او د بدو څخه برخمن کیږي. نو په دې لحاظ باندې اسلام هغوی ته دا حق ورکړی دی. البته دا چې په حدیث کې راغلي چې د پلار نه یعنی اذن غوښتل کیږي، د هغې معنی دا نه ده چې بالکل پلار تام اختیار دی، بلکې یعنی ترجمانی پلار کې خپلار به د اخلاقی مسؤلیت لري چې هغه د خپل لور څخه دا پښتنه وکي. خو دلته چې پښتنه کوي، چون کې هغه د ژوند خواله او ناخواله نه درېدلی، نو هغه په ډاډه جرأت تور باندې نشي کولای چې وایي چې هو یا نه. نو دا غیله لپاره د فقې کتابونه وایي چې ژړا یا خندا او حتی سکوت هم دغه دلالت پر رضا باندې کوي چې دغه باندې کفایت کیږي.
اول پښتنه دا و چې په افغاني ټولنه کې زینی خزي چې کله یو ځل نکاح وکړي او هغه متلقه شي یا کونډه شي، خاوند یې وفات شي، آیا دا به نکاح کولای شي؟ تر څو پرې چې ښځه د نکاح لرونکي نه وسی، هر ځل که دا متلقه واقع کیږي یا کونډه کیږي، خاوند یې مړ کیږي، د دې نکاح حق لري. دې لپاره نه د عمر څه شته او نه د لپاره د تعداد څه شته، دا خبرې نشته. بل پوښتنه دا و چې ځینې ځایونو کې کونډه چې کله خاوند یې وفات شي، هغه اولاد لري دوه درې یا یو، خلوته وایي چې د اولاد د نکاح ثمره پیدا شوې ده او سزر چې بل نکاح کې. دا اصلا عرف دی، او عرف په ډیرو مسایلو کې چې یو چاته حق د شریعت له خوانه ورکړی شوی مدار د اعتبار نه دی. انسان چې کله تر څو پورې د فزیکي توانایي څخه برخمن وسي او همدارنګه د خپلو غریزي توانایي څخه برخمن وسي، هغه ته دا حق شریعت ورکړی که هغه دوه ولد لري که درې ولد لري، نو دا کولای شي چې بل نکاح وکړي. البته دا د دې اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل اولاد د روزنې لپاره دومره موده تیره کړي چې وروسته له دې نه چې هغه شرعي عدت تیروي، چې که خاوند وفات شوی نو څلور میاشتې او لس ورځې دي، او که ښځه متلقه وسي او دا غي سره مثلا اولاد وسی، نو بیا دا غي لپاره که چې د حمل خاوند نو هغه وزه د حمل ده، او که د حمل خاوند نه او هغه ماهانه مرز پر راځي، نو هغه به درې حیزه ماهانه مرزونه دي، او که دا نه لري نو بیا دا غي لپاره درې میاشتې دي. دغه چې تیر شو دا غي نه بعد یو څه مدت چې د خپل هغه اولاد حیدانت غوند کې وکول شي، نو دا غي نه بعد چې هغه د شیرخواري مرحله چې تام پوره کی، بیا دې لپاره د حق شته چې د نکاح بل وکړي. او که چې په کورنۍ کې داسې څوک موجود وسی چې د دې لپاره دا هم خواریم کولای شي، نو دا هم کولای شي د دې مودې نه مخکې خوشر خواري یعنی کولای شي چې دا د حدانت بنو من د خپل خزه د حق ځان سره وساتي.
بله ډیره مننه. خو رضایت شرط
کندي، رضایت کندي شرط د بنیادی خبره.
ډیره مننه کور ودان استاد. د نفقې مسلې ته هم که په لنډه ول اشاره وکي، مثلا د یوې کندي خزه دوه درې ماشومان وي او دا نکاح کوي، د دې ماشومان سرپرستی او نفقه دغه مسله باندې کله معلومات.
دا موضوع هم د حدانت یو برخه موضوع ده. که چیرته یو خزه وپات شي داغین اولاد پاتې وسی، نو بیا د نارینه ان د الګ لپاره داغې د حیدانت موده چې کومه ده چې ساتل کیږي هغه وکړه د دنجلی لپاره نه کاله ده. خو کچیرته خاوند وپات شي خزه سره
ماشومان پاتې وي، نو کومه مرحله چې د شیرخواري ده نو اخلاقي مسؤلیت د ښځې دا دی چې د خپل اولاد پالنه په خپل لاس باندې وکړي، ځکه دا موجوده ده تر څو چې د شیرخواري مرحله تیره شي او بیا د دې د ژوند اړتیاوې بېرته مطرح کیږي. نو په دغه وخت کې بیا دغه د ماشوم تربیه او د ماشوم روزنه که چیرته د نوي نکاح کوونکي سره چې نوی خاوند دی د هغه سره په توافق باندې ځان سره د خاوند کور ته وړي، د هېڅ مشکل نشته، دا خو د دواړو طرفینو توافق دی. او که چې د هغه توافق نه ښیي نو هغه صرف د دې د نفقې په غاړه اخیستلو مسؤلیت لري او د اولاد د نفقې په غاړه اخیستلو مسؤلیت نه لري. بیا دا د کورنۍ له خوا نه چې مثلا د ښځینه کورنۍ وي یا مثلا د مخکینی خاوند کورنۍ وي، که هغه په دې کې رغبت او دلچسپي لري نو د هغې په بنیاد باندې د هغې پالنه وشي.
خو ډېر ضرور ده چې د اولاد باید په نظر
چې کله دا د شیرخواري مرحله دا خو لازمي ده، ځکه چې دلته هلته هغه نور غرایز هم دومره مطرح نه وسي، او بلکې د شیرخواري په مرحله کې ښځه ټول نه مسؤلیت دا لري چې دغه طفل چې یو د نکاح د اهدافو نه چې بقا د نسل بشري ده دا بنیادي هدف دی د نکاح، نو دا په نیمه لار کې پرېښودل بې معنا ده او نهخه خبره نه ده. خو د دې نه بعد عمر کې بیا د ماشومانو حدانت په کار، ځکه دی چې یا د نوي ناکح یعنې د نوي خاوند سره دا خبره مطرح کړي، او کنه نو بیا د ښځې د مور کورنۍ چې کومه ده هغوی سره دا خبره مطرح شي یا د پلار کورنۍ سره خبره مطرح شي.
ښه، ډېره مننه. محترم اوریدونکو، تاسو کولی شئ په انټرنیټ کې هم د یو کلی زر غږونه د ډرامې تر څنګ د ازادي راډیو ټولې خپرونې ولولئ او واورئ. د ازادي راډیو د ویب سایټ آدرس دی azadiradio.com او azadiradio.org. د نن ورځې د بحث وخت مو همدومره و. له ګرانو اوریدونکو نه ډېره مننه.